تاسو مشال ریډیو ته غوښیست وخت په پښتونخوا کې 12 بجې سوي د زبوري وال کاکړو په دې وسه خبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمه پاړي او شمیر رپورټونه او شننی در خبرو خو تر غوړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې مجید بابر وړاندې
خبرونو سرټکی د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د هغه صوبې علاوالدین چودھری پرویز الهی له خپل ساوکۍ ډی نوټیفای یا لري کړی دی. په پیښور کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دسمبر په 2 ویل چې روس په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی او له کیف سره له خبرو انکاری نه دی. مشال خبرونو تفصیل د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د هغه صوبې علاوالدین چودھری پرویز الهی له خپل ساوکۍ ډی نوټیفای یا لري کړی دی. د دسمبر په 2 نا وخت په یو حکمنامه کې گورنر د علاوالدین د ډی نوټیفای کولو یا لري کولو جواز په مقرره وخت کې د صوبایي سملې نه د باور رائے نه اخیستل خوذلې دي. گورنر محمد بلیغ الرحمن په خپل حکمنامه کې ویلي چې د عین لمخې د دسمبر په 19 علاوالدین ته د صوبایي سملې نه د اعتماد د ووټ اخیستو امر کړی وو، خو مقرره مودې پورې دا آئینی ضرورت پوره نه کړو، نو ځکه د اعلی وزیر په سوکۍ د پاتې کېدو حق نه لري. گورنر همداراز په حکمنامه کې ویلي چې د اعلی وزیر پرویز الهی سره سره د صوبایي کابینې وزیران هم له سوکو لري شوي، خو د حکمنامې له مخه د نوي اعلی وزیر او کابینې انتخاب پورې به دا موجوده کابینه کار کوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د اطلاعاتو پخواني وفاقي وزیر فواد چودھری د دسمبر په 2 ناوخته د گورنر د دې اقدام پس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اعلی وزیر او صوبایي کابینه په خپلو سوکو موجود دي او زیاتوي چې د گورنر د دې اقدام هیڅ آئینی او قانوني حیثیت نشته او ولسمشر ته د گورنر پر ضد د رفرنس استولو سره د گورنر د لیرې کولو د اقداماتو پیل کوو. په پیښور کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن په افغانستان کې د جینکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د دسمبر په 2 تر سره شوې په دغه مظاهره کې د پیښور پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. په مظاهره کې برخه اخیستونکو د افغان طالبانو د حکومت د جینکو په تعلیم د بندیز لري کولو غوښتنه وکړه او د نجونو په تعلیم د بندیز پر ضد یې شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر په 6 اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امر رسانی پورې بندې وي. دوی د دې پرېکړې تر شا لاملونه نه دي وادي کړي، خو پخوانی دریدې دا دی چې ښځو ته د کار او زده کړو شری چوکاټ برابرول غواړي. دوی دا چوکاټ نه دی تشریح کړی. وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ختمولو او د استحکام پورې د ترهګرو د هغوی د بلاتړو خواخوږو ترمنځ د اړیکو د ختمولو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې شریف دا خبرې د دسمبر په 2 د راولپنډۍ په پوځي سی ایم ایچ روغتون کې د سی ټی ډي د بنو مرکز د عملیاتو پر مهال جوبل شوي افسرانو او سرتیرو سره د ملاقات پر مهال وکړې. وزیر اعظم وویل چې د ریاست ریټ به په هر قیمت پر ځای کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د خام او وسلوالو ځواکونو د بې مثاله قربانو په نتیجه کې ترلاسه شوې لاسته راوړنې ګډوډې کړې. د وو پر مختلفو صنعتي هیوادونو یا جی وو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د وو پر مختلفو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی وو په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نورو موسسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پرېکړې پر وړاندې تون غبرګون ښکاره کړی. او وروستۍ خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دسمبر په 2 ویل چې روس په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی او له کیف سره له خبرو انکاري نه دی. خو بلخوا امریکایي چارواکي وایي چې دا مهال د پوتین د دعوې برعکس خبره سمه ده، ځکه چې هغه چیرې هم د خبرو کولو لیوالتیا نه ده ښودلې. پوتین د دسمبر په 2 له خبریالانو سره په خبرو کې یوه ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته لاړ او د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه، وویل چې دی د جګړې د چټک حل په لټه کې ده. د مشال خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان په پلازمن اسلام آباد کې 14 نسوي ده. د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر اعلی وزیر او د هغه کابینه له خپلو چوکیو لری کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ک افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي، نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې خراب کړي. پر امنیتي حالاتو نظر لرونکي وایي
دا ٹی ٹی پی په پاکستان کې د عملیاتو نه دا اندازه لګی چې افغان طالبان چې کم دي، نو د هغوی یا خو په هغوی باندې اثر رسوخ کم شوی دی او یا هغوی باندې هیڅ کار نه لري.
په پېښور کې زده کوونکو په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د لګول شوي بندیز پر ضد احتجاج کړی دی.
اگل تک چکم زمونگ افغان دا کمون کی دیگه سرمونگ پا تماس کی اگا وای چمونگ دمرا خواره کردی محنتونه کردی نمونگ هر چه وست دا لحو کی گی.
د پاکستان د سینټ مرستیال مشر وایي د ملک په تعلیمي ادارو کې یا د قبایلي ضلعو او بلوچستان ځانګړې برخه بحاله کړې ده.
کوټه خوش وا او ان شاء الله د موږ پټه بلوچستان چې کوم دا اوس چې کوم پروګرام روان دی دی ایچ سی او دا سکالرشپ ولا نو تاسو پورې مور دین 800 سټوډنټس چې کوم دا به موږ کوالیفایډ شي.
د دې ترڅنګ د سیمې اونړي پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. اوس راځو د خبرونی رپورټونو په لور. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن سهار 14 نسوي ده. په دې اړه ځو اسلام آباد ته او له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو که د دغې 14 په اړه تاسو اورېدونکو ته وایاست چې دا نن څه وخت سوي ده او څه مرګ ژوبلې اړولې ده که نه؟
اورېدونکو ته اسلام آباد کې چې د پولیس والا افسر دی سهیل ظفر چټا هغه چې کوم معلومات ورکړي دي، نو هغه دارنګ دي چې نن سهار اسلام آباد کې یو مشکوک ګاډی او ټیکسي وا چې پولیس کله هغه ته اشاره وکړه هغه ودرو، نو په هغه کې یو کس په دغه ګاډی کې موجود چې کوم چونکي مواد او دماکه خیز مواد هغه په بنیاد دماکه وکړه 14 وکړه دی په خپل مړ شو. او پولیس چونکه او نږدې ورغلی وو دغه چې شک راغلو په دغه ګاډی باندې د اسلام آباد په آی 10 سیکټر کې دا پیښه چې رامنځته شوې ده، نو چې دغه ګاډی تلاشي کړه دغه کس خستن 14 کړي وه په هغې کې 15 پولیس هم زخمي شوي وو چې یو پولیس د عادل حسین په نامه وروستو بیا د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې هغه سا ورکړه هغه مړ شو. او څلور پولیس او دوه عام کسان په دغه 14 کې چې کوم جوبلو هغه اسلام آباد په هم دغه پیمز روغتون کې دغه علاج روان دی. او د پولیس دی افسر چې کله دلته اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې په دغه ګاډي کې یو ښځه هم موجود وه چې کله دا 14 کې ده، خو د هغې په اړه بیا د دونوي چې آیا هغې ته څه زیان رسېدلی دی یا هغه نیول شوې ده، نو هغې باندې هغه بیا نور تفصیلات نه دي ورکړي. او د دا دعوه هم وکړه د پولیس افسر چې دی ګاډي په اسلام آباد کې یو لوی تخریبي د کار دپاره د پلان وو، لیکن دی وی چې پولیس ډېر په هوښیارتوب سره د دغه کوشش ناکام کړ. خو دا معلومه نه ده چې دا کس چې کوم وجلې شوی دی دا څوک او آیا د دې یو ډلې سره تعلق وو که نه.
طاهر خان صاحب، دغه مرکز چې دی چیر چې دغه 14 سوي ده، که تاسو دغه لږ او اوریدونکو ته تشریح کړئ، ځکه چې اسلام آباد کې ځینې مرکزونه ډېر مهم وي، حکومتي او بهرني دفترونه پکې شي.
آی ټین چې دی نو کله چې اسلام آباد شروع کیږي د پینډې د خوانه دا اول راځي د اسلام آباد سیکټر دی. او د سره خوا کې د اسلام د راول پینډې چې کوم لوی اډه ده غم ده، آی ټین سیکټر بیا د اسلام آباد د خار نه لږ لري دی. او د سره نږدې یونیورسټي هم د اسلامي یونیورسټي ده، نو دغه داسې. او د سره خوا کې بیا آی 9 سیکټر چې دی لګېدلی آی ټین سره، هغې کې د اسلام آباد چې څومره زیاتې کارخانې دي فیبریکي دي نو هغه هم په دغه عینان سیکټر کې دي. دا سیکټر هسې خو زوړ سیکټر دی، لیکن دا د اسلام آباد د ښارې نه لرې دی. نو او ډېر هغه چې اسلام آباد کې دوه قسمه دلته اکثر خلک یادوي چې پوسټ سیکټر چې لږ د مالدار خلک پکې اوسي لوی افسران پکې اوسي، نو دا بیا هغه رنګ نه دی دی کې بیا داسې عام غوندې خلک هغې جون کوي. خو لکه دا د اسلام آباد د نورو سیکټرونو په شان یو عام آیټین سیکټر دی لکه یو خاص مشخص د دیغه اهمیت نشته چې اته دا کار شوی دی، خو لیکن دا هم بیا اسلام آباد څنګه شروع کیږي آیټین سیکټر د پینډه د خوانه اول سیکټر راځي.
مننه تر خان صاحب. بل موضوع چې په پاکستان کې ډیره توده ده هغه د پنجاب سیاسي صورتحال دی. هلته د پنجاب گورنر تیر شپه اعلی وزیر او کابینه لکاره منی کړی دی یا په بل معنی لري کړی دی، او هغوی لکه چې اوس عدالت ته د تلو اراده لري کتللی دي. که په دغه اړه تازه معلومات راکړي.
تازه معلومات دا دي چې کم وزیر اعلی د پنجاب لري کړی شوی دی پرویز الهی، هغه لږ شي بوران دی په لاهور های کورټ کې د دغه گورنر د فیصلې چې دی لري کړی دی د وزیر اعلی په حیث، نو هغه رجوع کړی دا عدالت ته او د گورنر دغه حکم نامه هغه په لاهور های کورټ کې چیلنج کړی دا، او پرویز الهی په اړه باندې تیر شپه ناوخته گورنر د پنجاب بلی غرامان هغه حکم نامه جاری کړه، او په دغه حکم نامه کې هغه یو خو پرویز الهی د خپل چوکۍ څخه لری کړ، او د هغې سبب او علت وجوهات دا خول چې د ورته ویلیو چې د شروع پر وخت تر څلورو بجو د اعتماد رائے د اسمبلی نه واخلي، ځکه د گورنر دا نظر دی په هغه حکم نامه کې لیکلی دا نظر و چې وزیر اعلی پرویز الهی سره د ممبرانو اکثریت هغه د لاسه ورکړی دی، خو گورنر دا وی چې چونکې د دغه کار ونه کړ او سلیریش ګینتې نور وخت هم ورکړ، نو ځکه د بیا هغه د خپلې چوکۍ نه لري کړی دی. نو اوس وزیر اعلی پخوانی وزیر لیکل شوی دی په دغه حکم نامه کې، نو هغه لاهور های کورټ ته عریضه کې دا ویلی دی چې د گورنر دغه حکم دا غیر قانوني دی. نو اوس هغه سیاسي جنگ هغه عدالت ته اوس تللی دی.
که تیر خان صاحب، د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی و چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانې به ماتوي، او هغه نیټه نن ده که نه؟
همداسې ده. عمران خان اعلان کړی و، لیکن چې د پنجاب حالت بدل شو اوس خو هغه وزیر اعلی پاتې نه شو، نو هغه لکه هغه ایډوایس نشي لیږلی او اسې خو هغه عمران خان سره پروت دی، خو د گورنر له منظورې نه
بغیر کار نه کیږي. زما ته پوس په دې تناظر کې دا و چې اوس به څه کیږي.
نو اوس خو اسمبلی خو نشي ماتېدی، ځکه اوس خو وزیر اعلی په خپله باندې عدالت ته لاړ. او بل دا د خیبر پښتونخوا په اړه باندې د پی ټی آی مشرانو دا ویل دي چې د هغې مستقبل د پنجاب اسمبلی مستقبل سره تړلی شوی دی، که د پنجاب اسمبلی ماتیږي د خیبر به ماتیږي، که دا نه ماتیږي د خیبر به نه ماتیږي. چونکه دلته اپوزیشن هم عدم اعتماد پیش کړی و، لیکن د عدم اعتماد پیش کېدو نه وړاندې گورنر وزیر اعلی د خپلې چوکۍ څخه لرې کړه، او گورنر و چې هغه قانوني د سره دا اختیار و، ځکه چې د گورنر نظر دا دی چې هغه اکثریت د لاسه ورکړی دی. نو اوس خو قانون ته لاړه مسله، او هغه د اسمبلی د ماتولو کار هغه اوس درېدلی دی.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان و چې هلته لومړی په اسلام آباد کې د سوي چاودنې په اړه معلومات راکول، او له هغه وروسته مور سره د پنجاب د سیاسي صورتحال په اړه خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تسو مشال ریڈیو تغورجیست. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان د دې ملک لپاره یو سره کرښه ده، او د ده په وینا کې په افغانستان کې ورسره د طالبانو حکومت مرسته کوي، نو دا به د اړیکو لپاره ډېرې بدې پایلې ولري. پاکستان تل ویلی چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستان څخه فعالیت کوي، خو افغان طالبانو دا خبره رد کړې او وایي چې خپل خاوره د بل هیواد پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. بل پلو تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې دوی له افغانستان نه بلکې په پاکستان کې دننه فعالیت کوي. اوس پوښتنه دا ده چې کچیرې د تحریک طالبان پاکستان لخوا بریدونه دوام کوي، نو دا به د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو څه اغیز ولري؟ شاهین بنیرای په دې اړه رپورٹ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د دسمبر په شلمه په واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د هیواد لپاره یو سره کرخه ده او پر ضد به ګامونه اخستل کیږي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې ټي ټي پی سره افغانستان کې مرستې او سهولتکاري وشوه نو افغانستان سره اړیکو لپاره به بدې پایلې ولري. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال او شنونکي علي اکبر ویل چې د کرنا په افغانستان کې د امارت اسلامي حکومت قائم شوی په پاکستان دننه د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه ډیر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز د وسلوالو طالبانو د برید نه وروسته په پاکستان فشار ډیر شوی او غواړي چې د ستونزې د هواري سلار راوباسي.
د ټي ټي پی په پاکستان کې د عملیاتو نه دا اندازه لګي چې افغان طالبان چې کم دي نو د هغوی یا هو په هغوی باندې اثر رسوخ کم شوی دی او یا هغوی باندې هیڅ کار نه لري. ګنی دا ورته هډوایی نه چې په پاکستان کې د خپل حمله یا عملیات کم کړي. نو د دې په رڼا کې پاکستان اوس په مختلفو آپشنو باندې غور سورو کړی دی. څو ورځې وړاندې هم دا خبره وزیر خارجه او نورو چارواکو هم کړې وه. فرض کا ٹی ٹی پی چې کوم دا هغه په پاکستان کې حملې نه بندوي نو بیا پاکستان چې دا حق هم لري چې هغه په افغانستان کې دننه د هغوی خلاف کاروایی وکړي.
کارپوهان وایي چې له دې وړاندې کله د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیره هنار بانیکر کابل ته سفر وکړ نو د هغې د سفر مخه هم د افغان طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان معامله راوچتول او هغوی په دې قانع کولو چې طالبان په پاکستان دننه د بریدونو څخه راوګرځوي. خو د سیمه ییزو چارو یو بل شنون کې او خبریال سمی یوسفزی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې څومره د ټي ټي پی لخوا بریدونه ډیریږي د اسلام آباد او کابل اړیکې به خرابیږي. خو امارت اسلامي سیاسي نه بلکې مذهبي حکومت ته نوموړي زیاته کړه چې افغان طالبان په خپل منځي اړیکو کې د سیاست نه زیات مذهبی تړاو په نظر کې ساتي. نو دا نشي کېدی چې هغوی د پاکستانی چارواکو بیانونه دومره په اسانه ومني او د تحریک طالبان پاکستان د مرستو څخه لاس واخلي. د سمی یوسفزی په وینا د افغان طالبانو په نظر کې ټي ټي پی په پاکستان کې شریعت عملی کول غواړي او دغې خلاف اقدام ورته غیر شرعي ښکاري.
وخت په الله د چي پاکستان په ځای د دي چې د تحریک طالبان پاکستان مسائل په نړیواله پلیټ فارم باندې وڅېړي په کار د طالبانو سره رابطي وکړي. طالبانو او افغان حکومت سره د یو نو وروسته بیا نړیواله ټولنې ته دا مسائل یو سي ځکه چې څومره دوی د امریکای او غرب سره خبرې په دې موضوع باندې کوي هغومره د تحریک طالبان په اړه باندې د افغان طالبانو موقف یعنی هغوی سره همدردي زیاتیږي. نو دا مسائل خو به تعلقات خرابوي په دې کې شک نشته او تعلقات د وړاندې نه خطرناک حد ته تللي دي.
پاکستان تل ټینګار کړی چې ټي ټي پی د افغانستان څخه فعالیت کوي ولی افغان اسلامي امارت وایي هیڅوک نشي کولی چې افغان خاوره د یو بل هیواد خلاف استعمال کړي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې افغانستان کې نه بلکې په پاکستان دننه فعالیت کوي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر بیا وایي چې د فوزی عملیاتو نو وروسته د تحریک طالبان پاکستان ځنې وسلوال افغانستان ته وړېدلی وو خو ډېرې په پاکستان دننه موجود وو. د نوموړي په وینا په دوی کې ځنې هغه هم دي چې په جیلونو کې وو او د سزا ختمېدو نو وروسته بیا خپلو خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. نوموړي وایي فکر نه کوي چې افغان طالبان به د ټي ټي پی په سر د پاکستان سره خپل اړیکې خرابې کړي.
په افغانستان کې کوم د افغان طالبانو کوم سیټ اپ دی نو هغه دې ته دا ډډ ګرنه ور کړی دا چې کستاسو ټي ټي پی سره چرته چې جنگ راځي څه خبره راځي نو مونږ به د پاکستان ریاست سره خپل اړیکې ساتو. ټي ټي پی چې کوم دی نو دا د پاکستان خپل مسله ده او مونږ په دې کې پاکستان سره په دې باندې تعلقات نه خرابو. یو د دې نه دا ښکاری چې د افغانستان حکومت چې کوم دی نو موجوده نو هغه غواړي چې پاکستان سره چې کوم خپل معاملې دي هغه د مخکې بوزي او د هغه کې چرته ټي ټي پی سره صدا سي همدردي نه وي هم نو اندي ریکارډ هغه ټي ټي پی سره په یوځای کې حمله تر اوسه پورې داسې ښکاری نه چې هغه دا ویلي چې مونږ ټي ټي پی سره ولاړ یو.
د یادونه وړ ده چې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان د حکومتي جرګې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ هم درېدلې ده او طالبانو د جرګې سره د کړي اوربند پای ته د رسولو اعلان کړی دی. له دغې وروسته د خیبر پښتونخوا په سوات، نوخار، لکی مروت، بنو او وزیرستان کې د بدمنې پیښې رامنځته شوي دي چې ځایي خلک یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور پوهنتون زده کوونکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم د بندیز پر ضد احتجاج کړی دی. په دې احتجاج کې د ځایي زده کوونکو تر څنګ د افغانستان یو شمېر زده کوونکي هم شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د طالبانو حکومت د خپله دا پرېکړه بیرته واخلي. دا له هغه وروسته ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو ورځو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او هغوی ته امر ورکړ چې پوهنتونونو ته ولاړ نه سي. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
په افغانستان کې د جنکو پس دکلو د بندیز پر ضد پښتون سټوډنټ فیډریشن د دسمبر په 22مه په پېښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړو چې پکې د یاد پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو شخصي او سرکاري پوهنتونونو ته د ښځو پس دکلو تر امر ثانی پورې د بندیز هدایات جاری کړي دي. د طالبانو دا نوی فرمان په نړیواله کچه غندلې شوې دي. لاریون کې شریک افغان زده کوونکی سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې په دې امر نه یوازې د افغانستان عام اولس بلکې د افغان حکومتي ځینې چارواکي هم خوشاله نه دي.
کوم په اسلامي نړۍ کې ټول ګورو آل او دوی ګورو په هغه کې د نجونو په تعلیم باندې نشتا. یوازې نه افغانستان دی چې هغوی په نجونو باندې تعلیم بند کړ. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان نجونو تعلیم په کم پیس باندې که د افغان نجونو د خوا خامیانې وي نو هغه خامیانې ولا ختمې کا. خامیانې په هر هیواد کې شته، باید هغه هیواد نه خامیانې ختم شي، دا نه چې هغه هیواد دې بند شي.
مظاهره کې شریک د پېښور پوهنتون افغان زده کوونکی محمد رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې لز دکړو منې کړی شوی افغان زده کوونکی په ذهني فشار کې دي، باید چې د طالبان حکومت د زنانه زده کوونکو لپاره یو تګلاره وټاکي.
اغل ته چکم زمونږ افغان زده کوونکی دغه سره مونږ په تماس کې، هغه ډېر ذهني دباو کې دي نن سبا، ځکه چې هغه وایي چې مونږ دومره خوارۍ کړې دي، مهنتونه کړې دي، مونږ هر څه اوس دا لهو کېږي، نو هغه ډېر سچویشن دغه خراب دی. نو مونږ غواړو چې څو نظر کېدل شي، زر نظر کېدل شي، دا پرېکړه د طالبانو واخلي.
طالبانو د خپل واکمنۍ په پیل کې تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه وتړل او هغه مهال یې ژمنې کړې وې چې د 2023 کال په پسرلي کې خونځې بیا پرانیزي، خو لا هم سکولونه نه دي پرانستې شوي. طالبانو سو واري ویلي دي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د یو شری چوکاټ په جوړولو کار کوي، خو د دې چوکاټ په اړه معلومات او تفصیل یې تر اوسه نه دي څرګند کړي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د سینټ مرستیال مشر ویلي چې د ملک په ټولو تعلیمي ادارو کې د پخوانیو قبایلي سیمو او بلوچستان لپاره ځانګړي تعلیمي کوټه بحال کړی ده. نوموړي د خبره پروند له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمو یو شمېر زده کوونکو په وار وار د دې سیټونو د بحالۍ لپاره احتجاجونه کړي وو. د دوی په وینا چې کله قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې دي، نو حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به لا نور چوکۍ ورکوي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د پاکستان سینټ ډیپټی چیئرمین مرزا محمد پردی د دسمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ملک په مختلفو تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو ځانګړې کوټه او سکالرشپ یا وظیفې بحال کړي.
د مو میټینګ شو په پی ایم سی کې پېخ کې د کم ایچ ای سی نمائندګانو عام نوستو فیڈرل سیکٹری ہیلتھ نمائندگانو عام نوستو کوٹا خوش وا او ان شاء اللہ د مو پارٹ اف بلوچستان چې کم دا اوس چې کم پروگرام روان دی دے ایچ ای سی او دا اسکالرشپ ولا نو توسا پر مو مور دین 800 سٹوڈنٹس چې کم دی دا به مو کوالیفائیڈ شي دړې غټ چینج دی دے مو په پارٹ اف بلوچستان کې چې دومره مو شمن ډاکټرون شي نو خیر زه دا یم چې د مو د بلوچستان او د پارٹ اف مو شمنو چې کم دا تعلیم شعور چې څومره جوړ شوی په دغه کې زه ډیر فخر کوم دا باندې ځکه چې مخکې به یو وخت به وو چې موږ ماشومان لیګل سکولونو ته و به نه تلل او اوس چې کوم دی ماشومان په خپله محنت کوي چې یاره موږ سکول نه کالج نه یا یونیورسٹی نه پوتې نه شو
د قبایلی زده کوونکو اتحادیې چیئرمین حارث شینواری وایي چې حکومت دغه کوټه راکمه کړې وه خو د پخوانی فاټا د زده کوونکو په بیا بیا احتجاج باندې بحال شوه او په کار ده په دې اوس عملي کار وشي
خو بدقسمتۍ نه څه داسې محرکات دوی مخې ته راوړل چې هغې د وجې نه وخت په وخت باندې حکومت دا کوشش وکړه چې میډیکل سیټس ختم کړي خو هغې په ضد باندې بیا ډېر زیات احتجاجونه وشو سټوډنټس په اسلام آباد کې په لاهور کې پېښور کې نو وس حکومت بیگا پیم سیم په دې باندې اکشن اخیسته ده او غوی د ختمولو په ځای باندې دا وعده کړی چې دا سیټس به ډبل کیږي دا ډېر وخت نه را روانو چې کم میډیکل کالجز او یا انجینیرینګ یونیورسټیز او یا داسې عام یونیورسټیز او کالجز او پاغي کې به د پسمانده علاقې خلکو ته اډمیشن ملاوي
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکو لپاره په مخصوصه کوټه او سکالرشپ یا وظیفو باندې په خیبر میډیکل کالج پېښور پونتون بهاودین زکریا پونتون ملتان کراچۍ او ایبټ آباد کې په لسګونه سیټونه ځانګړي شوي وو خو چې کله په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو ځینې تعلیمي ادارو دغه کوټه ختمه کړې وه خو اوس حکومت یې کوي چې دای بحال کړي او دو چنده کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د خبر پښتونخوا اعلی وزیر او د صحت صوبایي وزیر د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د عملیاتو یا اپریشن لپاره د 59 خونو پرانیست کړی ده د یاد روغتون چارواکي وایي چې دا خونې له نړیوالو معیارونو سره سمې جوړې شوې دي د دوی په وینا پر 40 نورو ورته خون هم کار روان دی خو دې روغتون ته تلونکي خلک وایي د تحریک انصاف حکومت د عام ولس په وړاندې د سرکاري روغتونونو طریقې کار ډیر ګران کړی دی د مشال ریډي خبريال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري
د پېښور بلال احمد چې خپل وړلورې الارتا ډاکټر راوستره د خپل ستونزو په خپل مشال لیډو ته وایي
ما جی خپل ماشوم هغه ته خېټې څخه تکلیف وو زه هسپټل د لاړم اول خو خو کړې دم ټوکن نو ټیکس ټوکن او پرچا واټ سم یې جوړ کړ نو متعلقه پیډز ډاکټر لاړم ایکس ری لبیو زه ته زه ټیسټون بل زه ته لیږي نو او پی ډی کې په ګڼټو ګڼټو په قطارونو باندې ولاړ ټوکن براله حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه کی او سخت
شفیق کیگیانی چې پېښور کې یو مدني فعال هم دی تیره ورځ په خپل فیسبوک لیډی ریډینګ روغتون ته د تلو او هلته د کړېدو او د خپل چټو عکسونه شریک کړي وو دی وایي دلته نه هغه شان عام ولس پوهشته دی او نه په دې نظام پوهیږي
تر اوسه زما لري چې څنګه لګ ایکسپیرینس شو نه التا دا او پی ډی اپوینټمنت دی هغه د انتهیز په ګرانه ملایويږي نه کله خلک یو ځای ته ځي کړي بل ځای ته ځي دوی ما خبر زما په خیال مونږه ار یو شمو دونه کمپیوټرایز کو چا کې هغه چې مسله چې کمی هغه مونږ پرې دونه پکار چې مونږ کمپیوټرایزیشن وکړو خو لوکل خلکو ته قتل پکار دي چې آیا هغه پر سیستم پوهیږي مو کنه
دغه نوی نظام لاندې کارکونکو یو ډاکټر اشفاق نومو چې او پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې په دغه نظام کې ډېرې کمې اوس هم شته دي
زه چې کله تلې ملارج تا د مریض مې بوتلې دي نو ما تم تکلیف و چې زه د اقا اسپیټال یو حصہ پاتې شوی و نو پاتې هو پکې لا عام عوام بل پدې کې یو سیز راځي هغه ته ټریاجنګ وي ټریاجنګ دا شی چې مریض څنګه راغی یو کس وکړ او هغه وې چې د دې مسله د کم نو یته آیا دې انتظار کول شي نشي کولې نو د اغه سیستم په داسې ام ټي ایس کې نشتا پکار دا چې هغه لور زینو نه پس یو زیت ورزینو چې هغه ته پړومبي ځل باندې داسې کس ناشتي چې هغه ته ډایرکټ خپل ځای وخی، خو فرض کړئ یو کس اوس داسې دی چې هغه ته ضرورت نشته د ډېر زر علاج، نو هغه دوه ګنټې انتظار کولی شي، هغه درې ګنټې هم کولی شي.
ولې په دې اړه مو چې کله د لیډینګ روغتون ویاد محمد اسیم نو پوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل
لږ شانتې د مریضانو ګیله د او پی ډي نه ده، نو مونږ هلته کې فلټریشن کلینک جوړ کړی دی. لږ شانتې به دا واضح کړو چې د او پی ډي کم مریضان وي، نو هغه نسبتا دوه ګنټې هم انتظار کولی شي، دی یو هفته انتظار هم کولی شي، دی په میاشتو هم انتظار کولی شي. ظاهر خبره چې دا غي یو پورا پروسس دی، نو پرچا ملاویدو کې ټوکن ملاویدو کې د مریضانو د زیاتوالي د وجې نه لږ شانتې خلک دا وي چې مونږ انتظار زیات کوو. ټول سیستم سره د پرچی د پرچی نواله تر ډسچارج پورې ټول کمپیوټرایز دی، نو دا اسانتیا شو.
دا یې ومنله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبه کې خوشا لس کاله وړاندې دوی د صحت په نظام کې د اصلاحاتو په نوم د صوبې زیاتره غټ اسپتالونو کې ایم ټی آی نظام راوستي، چې دغه نظام لاندې په دغه روغتونونو کې د حکومت او د صحت محکمې اثر او اختیار کم او د اسپتال خپل انتظامی واک سیوا کړل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابا راو.
د اسلام آباد پولیس وایي چې د سرخار په آی ټین سیکټر کې یو چاودنې د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژلي او دوه پولیس سرتیري ژوبل دي. یو پولیس چارواکي سهیل ظفر چټن د دسمبر په 23 خبریالانو ته د دې پیښې په اړه ویلي چې نن سهار په یاد سیمه کې یو مشکوکه موټر پسې د پولیسو ګاډی روان و او دغه مشکوکه موټر د ودرولو هڅه یې کوله چې په ګاډي کې موجود کس چاودنه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د دې چاودنې غندنه کړې. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پنجاب ګورنر بلیغ الرحمن د هغه صوبې علاوالدین چودھری پرویز الہی خپل سوکای ڈی نوٹیفائی یا لری کړه. د دسمبر په 28 نا وخت په یو حکمنامه کې گورنر د اعلی وزیر د ډون ڈی نوٹیفائی کول یا لری کول جواز په مقرره وخت کې د صوبایي سملای نه د باور رائے نه خستل خودلی دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف دا یو غیر قانوني او غیر آئینی اقدام بلل. په پیښور کې د پښتنو د زدهکوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د دسمبر په 28 تر سره شوې په دغه مظاهره کې د پیښور پونت افغان تکونکو هم گډون وکړو. وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ختمولو او استحکام ترلاسه کولو لپاره د ترهګرو د هغوی د ملاتړو خواخوږو ترمنځ د اړیکو د ختمولو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې شریف دا خبرې د دسمبر په 28 د راولپنډۍ په پوځي سی ایم ایچ روغتون کې د سی ټی ډی د بنو مرکز د عملیاتو پر مهال ژوبل شوي افسرانو او سرتیرو سره د ملاقات پر مهال وکړې. د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو لوري لګول شوی بندیز خندلی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دسمبر په 28 وویل چې روس په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی او له کیف سره له خبرو انکاري نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونو لډیز درته مجید بابر وړاندې کاوه. اوسم د خبرونی په دویم نیمای کې د پاتې رپورټونو پر لور. د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو یا جی وو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي چې هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم د پوینا انساني. او طالبانو بیا غوښتي دوی له طالبانو غوښتي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی و په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نورو ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګېرل کېدای شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د اوپر مختلو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري، په برلین کې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی و ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې یې پوهنتونونو ته له تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي، جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنې کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړي دي. د ترکیې د هوریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش اوغلو ویلي چې د طالبانو دغې پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوش اوغلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی، بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوګنې او سفر د شرعي حجاب نه مراتول، په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی، او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دسمبر پر 6 په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او دوی پوهنتونونو ته ویلي وو چې تر امر ثانی یعنی تر بل امر راتلو پورې دي د نجونو ټول شخصي او حکومتي پوهنتونونه بند وي. د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه په پاکستان کې یو شمیر مذهبي عالمانو د مذهبي او سیاسي ګوندونو غړو ویلي چې باید دې پریکړې ته بیا کتنه وسی او د نجونو تعلیم لپاره زمینه برابر کړل سي. انیس اجمل په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې یو شمیر مذهبي عالمان د مذهبي او سیاسي ګوندونو غړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو په اړه وایي چې تعلیم د جنکو بنیادي حق دی او باید د دې لپاره ورته موقع برابر کړل شي. دوی دا خبره د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته لاغ وروسته وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دسمبر په 6 په پوهنتونونو کې د جنکو په تعلیم بندیز ولګوه. دوی یونیورسټو ته په استولي لیک کې ویلي دي چې تر امر ثانی به د جنکو ټول شخصي او دولتي پوهنتونونه بند وي. د دسمبر په 1 چې جنکې پوهنتونونو ته ولاړې نو الته ولاړو ساتونکو دروازې بندې کړې او غیې داخلېدو ته پرې نښودلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې پریکړې تر شا لاملونه نه دي واضح کړي. په دې اړه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاس وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم بندیز له اسلامي تعلیماتو سره سمون نه خوري.
اسلام خو چرته هم زنانا د تعلیم نه منع کړی نه دی. افغانستان کې چې کومه دا فیصله شوې ده دا یقینا چې د دوی معاشرتی حالاتو د دباو په نتیجه کې خوبایي خو مذهب د دې سره څه تعلق نشته.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق بیا مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان د موجوده واکدارانو لونه د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، نو دې ته په کتو داسې نه څرګندېږي چې د افغانستان د طالبانو حکومت به د جنکو د تعلیم خلاف وي.
په دې خو دوه رایه نه ده کې سبا خو ښه هزار چا حق دی. موږ ورته نصیحت کوو چې تعلیمي ادارې کولو کې تعلیم خو هزار چا حق دی، نو هغې خو د مخ پټولو ښکاره کولو سره تعلق نه دی. د افغانستان حکمرانان دي په خپله د هغوی نونه د هغوی رشته داران دلته په پاکستان کې په ښو ښو یونیورسټو کې سبقونه وایي. اوسه پورې خو ما یو داسې د دې حکمران ډلې یو کس ونه لیده چې هغه د دې خبرې وکالت کوي چې جنکو تعلیم نه ده پکار دلتا پیخور یونیورسٹی کم دی دلتا اسلامی یونیورسٹی کم سبق وای حتی چې میډیکل کالج کې شته ده انجینرینګ یونیورسٹی کې شته ده یونیورسٹی کې سبقونه وای
په افغانستان کې جنکې له پوهنتونونو څخه د منکول وروسته زده کوونکو په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم کړی دي
ټول یو امید درلودي چې شاید پوهنتونونه به یې ټول به درس وایي دوی به خپل هیواد جوړوي نو ولې دوی داسې کار کوي ولې دی یو الکان زی او جنکیان دا لري چې خپل درسونه وایي
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوندغړي نګت اورګزی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو غندنه کړې ده
زما خپل دا خیال دی چې افغانستان کې چې کوم د ماشومان او د تعلیم د فیمیل تعلیم په باره کې دی نو دی خو لکه دا وایي چې مونږ طالبان یو طالب مطلب دا دی چې یو علم حاصل ولو والا کنه طالب مطلب دا دی زه طالب نه دا مطلب اخلم زه دهشتګرد نه اخلم نو زموږ پیغمبر علیه السلام هم خپل په فرمایلی دی چې تاسو ایجوکیشن د پاره کچین تتل غواړی نو هم تاسو پلیسی نو تعلیم خو چې دی نو هغه بیسک چې څنګه چې دی نو یو یعنی کسړی د پاره ضروری ده نو هغه سه خزی د پاره ضروری ده دا غیر اسلامي اقدام دی
د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک بیا وایي چې لتیرو شاوخوا سلويختو کلونو راهیسي د دې سیمه او په خاصه توګه پښتانه په بیلابل ډول روسو پاتې کړل شوی دی او اوس په افغانستان کې جنکې له تعلیم امنه کول سره به دا ټولنه نور هم روسو پاتې شي
اوس دا حیواني اقدامات روان دي دا غرض روان دي د کومې رځ نه چې په افغانستان کې دا جمهوري ولسی واک چې دی هغه د ټوپک په لاس بل چاله ورکو یعنی دا ډیر زیاته عجیبه خبره چې تیرو پنځو سلويختو کالو نه په دې منطقه کې پښتانو پسکروټو ژوندون کوي خو نه د مسلمانانو طرف راغې نه په تبلیغ د مشرانو طرف راغې نه په د خانه کعبې د امام طرف راغې نه په دنیا کې چې د انسانیت او د امن علمبردار دي نه په دا غي طرف راغې نه په د گاونډي پاکستان طرف راغې نه په د جماعت د امامانو طرف راغې نه په د مدرسو د محتممانو طرف راغې یعنی دور خو با څوک زناور هم تنگ نه کیله کدا پښتانه چې په کم حد باندې تنگ کړو کم حد باندې تنگ کړو اوس دا عمل چې دی دا غیر انساني دی دا غیر انساني دی او په کاردار چې دا علماء هکولي خاموش دي یو پښتون خو پردای زنانه ته دا کته نشي دی به تاسو وایي چې ته داسې جامې واغوندا دی به تاسو وایي چې ته دغه ځای ته ځای یا دغه ځای ته مزه
بلخوا د نوخار په اکوړه خټک کې د حقانی مدرسې یو مشر او د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلی غړي سید یوسف شاه وایي چې په افغانستان کې جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو وروسته د وفاق المدارس مشر د طالبانو د حکومت چارواکو نه په یو لیک کې د جنکو د تعلیم یقیني کولو غوښتنه کړې ده خو نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د شریعت په چوکاټ کې د جنکو لپاره بیلې تعلیمي ادارې جوړې کړې
دا خپلونه زمونږ د وفاق المدارس مشر دی مفتی تقی عثماني جسټس تقی عثماني صاحب دا د کراچۍ کې هغه د وخت د ټولو مدرسو مشر دا هغه خط لیکلی دا او هغه دغه گزارش د خلکو نه کړی ده چې څنګه په اسلام کې د ښځو په تعلیم باندې پابندي نشته چې کله هغه د شریعت حدودو کې وي په پرده کې وي او جدا هغې دپاره کالجونه جوړ وي نوستۍ جوړې وي نو بیا د هغې تعلیم جایز ده لهذا تاسو په هغې باندې سوچ وکړئ او په هغې باندې پابندي مه لګوئ شریعت خو د مخلوط نظام تعلیم خلاف ده هغه وایي چې هلکان او جنکۍ په یو ځای کې تعلیم اخت ممنوع ده
په پیښور کې د شیخ زاید اسلامیک سنټر پخانی مشر دوست محمد خان ویل چې د پیغمبر اسلام د کورنۍ میرمنو د علم لاره د ټولنې خدمت کړې ده نو باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت خپل پریکړې طاقت نه وکړي نو ماړي سیاته کړه چې د جنکو لکانو په یو ځای کې تعلیم ترلاسه کولو خبره تر اوسه د مذهبي عالمانو ترمنځ لانجمنه موضوع ده
لکه د زنانو د جنکو په تعلیم باندې هیڅ بندیز په تاریخ کې نه راغلی په اسلامي تاریخ کې بیا د انګریزانو په دور کې چې برصغیر پاک هند یعنی د سیمې ته پاکستان هندوستان افغانستان بنگلاديش دغه مسلمانانو سیمه چې دا نو په دې کې داسې واجبہ او نشل جوړ شو چې زنانه بالکل دا یعنی قرآن پاک تعلیم تا او دا ځنې اسلامي یا دینی مسایلو تعلیم ته مرتکز کړي، مخصوص کړي، او دنیوي تعلیم نشي دا ځانناو لپاره ضروری نه دي. خو بیا وخت تیرېدو سره الحمدلله چې پاکستان قائم شو، نو په پاکستان په قیام نه پس د تعلیم چې کم دی دی کې دا تخصیص نه و، چې دا ریزرویشن نه و، چې سړي به تعلیم مسلې او جنکۍ به نه حاصلوي. خو اوس بیا چې د افغانستان کې کوم صورت حال جوړ شو، دا خو تاسو ته هم پته ده، موږ ته ټول دنیا ته پاره چې افغاني معاشره چې کومه ده هغه ارتوډاکس ده، قدامت پسند ده. هلته کې د بادشاهانو په وخت کې هم قدامت پرستی ډېره وه، او بیا هلته کې د بادشاهانو په وخت کې چې کوم د ملا صاحبانو د ملایانو صاحبانو کوم ګرفت و او ډېر مضبوط و، نو د هغې مضبوطۍ د وجې نه هغه وایي چې یاره جینکو ته به دومره واجبي تعلیم چې هغه خپل د ژوند ضروري مسلې یا د دین ضروري مسلې زده کړي دا کافي دی. خو امان الله خان په دور کې بیا هغوی ته دا اندازه لګېدلې وه تقریبا چې یاره د جینکو دپاره هم تعلیم ډېر ضروري دی، دنیاوي تعلیم هم.
د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته د هېواد په زیاتره برخو کې له شپږم ټولګي پورته د جینکو تعلیمي ادارې بندې کړل شوې وې، خو پوهنتونونه د جینکو په مخ خلاص وو. طالبانو هغه مهال ژمنه کړې وه چې د 2022 کال په پسرلي کې ښوونځي بیا پرانیزي، خو دا کار یې ونه کړ. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د جینکو تعلیم لپاره په یو پلان کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم غوي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې د څو دلایلو له امله تر امر رسانی پوری بندي شوي دي. نمو نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وای عملي نسول، او په دې موده کې مسولو چارواکو له مصلحت کار واخیست. آیا دا د دې دلیل کیدای سي چې د ټولو مسلولو نجونو پر مخ د پونتونو دروازې وتړل سي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی، په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی، او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامی اجتهاد وی، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لاره چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څو کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، تمامات خاده د ټوپک په زور راغلی دی، حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتای مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي، او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پوهنتونونه او تعلیمي مراکز وتړي، دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته، هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بې ناموسیو او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې دې شي تخلف وکي، هر څوک کې دې شي جرم وکي، دا د چا په اوښلو کې نوښته نه دی، او دا د مکتبونو، د مدارسو، د خلاصېدو، عدم خلاصېدو پورې سره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سعیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراعتول، په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام او د زینو رشتو چې د په باور د خزل شان او شریعت سره اړخ نه لګاو د هغه څلور اومدستونځي یاد کړی دي چې دوی د په وینا اړ کړی چې دغه پریکړه کړی. آیا دا دومره لوی ستونزه دي چې وناسه طبقه له لوړ زده کړو محروم کړی شي؟
په لیدو کې ژوند د کور نن لري ژوند د شرعي محرم نن لري ژوند دا ډیر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیارې نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر هغه لیدل رسي، دا که مسلمان وي او که غیر مسلمان وي. جناب وزیر صاحب چې کولای نه شي ته محمد خا هسته پرېږدي چې بل څوک وکړي، د تاسو نه به خوکي. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دې دلی نشي کېدلی چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پښتنو په ټولنه کې میلمه پالنه یو ډیر لرغونی دود ګڼل کېږي. دا د پښتنو په ټولنه کې چې هر ځای خلک اوسېږي نو میلمه ته خوشاله کیږي او د میلمه قدر لازم ګڼي. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل هم دې موضوع ته په خوست کې کتنه کړې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادېږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې یې څوک وږي، تږي، بې اسري او مایوسه نه دي لیږلي. قومي مشر امیر بادشاه مشال راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستان ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دو قومي جوړه شوې ده، په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستان او میلمه لري او خد سترخون لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکو قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک چې خوست تر سیاد ول نه هر ملت، هر وطن، افغانستان هر ول نه جدي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک دائم نو سکه، حتی دی علاقه مند دي چې د خوست خلک یو د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړي. د موږ هغه د خوستولو د میمن نوازی نه د احساس کې کوم توجه
مختار الدین جلالزوی دی او قومی ملک زوی دی. نو ما وړای وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګیره مشر قومي سړایو ملک وو او بیا هغه څوک چې د مشرون او د قومي خل مخاور مسپینګیرو ته بوجرو ترتل دی غیب ډیر درنوای کېدل، هغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرون په قدم نه قدم کېږو او دا غمی مننوزی ختم نه کوو، دا غ دوست دو د دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ کاله ورکو که څه هم موږ و نخرو خو باید ملمانه و نزو.
د تنه اوسیدونکو قمر خان کامران وای او ورونه دی او حتمان لی ورور سره ملمه راځي.
منګه شکر دی و ورونه او دی و ورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زاید منګ افتخار کو چې دوا در ملمانه د منکور تر راځي او هر یو ورور دغه دوا در ملمنو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیر د میټا خان کې اوسیدونکو سید الله وای په خوښ کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د ملمه عزت کوي.
دا واقعته چې په خوښ کې میمنوازی به خزیته د زکه چې کاډر غریب سړی ته ورشم مختلفه حجره خپل ځی جمع جماعت لري او کاټ یو غړلای در کوي. اینی په ډیر او یاله ټنده سره سلسله مازه کا پیژنې دي او کنه دې پیژنې. نو دا ثابت وی چې دا د خوښ خلکو کې دا د میمنخانو جوړول علیدا او د نه پیژنګلې په اساس دوی تاسو سلسله شر کول او خره او بیت سلطان دا د میمنځي خر طریق
سره لدی چې په خوښ کې میلمه پالنه یو عام دود دی. خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډېر وخت او چټکتوب راغلی، بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي. مدني فعال شهید الله شاهد وایي
په خوا کې دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به وګدېدې یا به جمع کېدې، هلته دومره ضرورت
مهارتونه نو اوس ضرورتونه زیات دي. هیله مم داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستی ټولنه چې د خواوشه ډېر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوي د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته. خو میلمه پالنه اوس هم په خوستی ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کېږي.
د ماحولیاتي ماهرونو د هغو نړیوالو رپورټونو حواله ورکوي چې هوایی هر کال 9 میلیونه کسان د ماحولیاتي الودګۍ یا ککړتیا له امله مري. دوی وایي خرابه یا ککړه هوا په جنوبي ایشیا کې هر کال د 2 میلیونو خلکو د وخت څخه د وړاندې د مړینې سبب ګرځي او بیا په اقتصادي ډول هم ژورې منفي اغیز لري. په دې اړه تفصیل شبیر جان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
مشال لیډو سره خبرو کې د ماحولیاتي آلودګۍ پرضد کارکونکي ډاکټر عادل ظریف مشال لیډو ته وایي چې د نړیوال بینک او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورټ ښایي چې په نړیوال کچه د ټولو زیات آلودګۍ په سویلي ایشیایي ملکونو کې ده او د هوا نیولتیا هم دلته 40% سیوا ده.
هغه د زموږ فضايي آلودګۍ چې کمه ده دا ټولو کې سیوا ده د ټولو دنیا په مقابله کې. او للس خاریا وینو پای کې نه خاریا چې کم ده هغه پولیوټیډ دي. دا خبره شوه ده د سب کانټیننټ یا د دې بری صغیر بل د ډبلیو ایچ او رپورټ درسي ویلي چې دا تقریبا 10% کسان چې کم دي د ټول مرګونو نه 10% د دې فضايي آلودګۍ یا د هوا د دې چې کم غده آلودګۍ دا د دې بیمارو په سبب لري. نو پاکستان بری صغیر کې هم بیا لاهور او خاص طور باندې پېښور لاهور دا دواړه چې دي د ټولو کې زیات د فضايي آلودګۍ یا د هوا سبب دے بیمارو.
نموڑی جا تکلا چھ دغه نړیوال رپورٹونه خای چھ هر کال نړی کی خوشا 9 میلیون خلق د فضائی آلودگی لوجی مری او بیا په جنوبی ایشیا کی 2 میلیون خلق د وخت مخ کی د هوا ناولتیا لوجی مری. طبی او د صحت ماهرین پوینا د آلودگی لوجی پنسانی صحت د بیربل ناروغو په شکل کی ډیر منفی اغیز غورځیږي چې د مستقله او خطرناک ناروغو او د هغینه د مرګونو سبب هم ګرځي. پیښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر سلیم یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
مختلف قسم بیماریانی چې هغه نمنګ وایو چې د سینې بیماریانی د مرای بیماری د سا بیماری چې کوم د منګ د مې والے بیماری وایو د پیپړو بیماری یا د پیپړو کینسر هم تی کی د زړه بیماریانی تی نه کیږي. واړه ماشومان د ټیم نمخ کې چې دغه پیدا شي او مړ شي د وخت د پولوشن ډیر زیات دی زمنګ په پی اورال په خېټه کې چې دی بیا ټول په زمنګ په دغه باندې پوره اکنامک سسٹم مانتی اثر کی جگہ چې دا مریض دی. نو دا بیماری چې د مچ نه خو بیا ټول عمر پخه بیماری دا کینسر شو یا د نورې د زړه بیماری نه شلی نو د دې بیا علاج هم ډیر ګران علاج دی نو مستقل علاج مطلب نو د دې سده باب پکار دی.
نو موږ وایو چې د صحت سره سره د دې د حکومت او ولس په اقتصاد هم ډیر منفی اثر وی. د ماحولیات او ماهرینو په وینا پاکستان هغه ملکونه کې دي چې دوی متحده قانونو سره په دې اړه ژمنې کړې دي چې 2025 پورې به د نور اهدافو په شمول چاپیریال نه او د هوا نه آلودګي تر ډېره حده ختم کړي. ډاکټر عادل ظریف په وینا حکومت او بیا پاکستان کې د ماحولیات محکمه باید په دې اړه کوټل ګامونه پورته کړي ځکه چې کومې کارخانې دي دغه ډول دلته کې زاړه ګاډي دي د پلاستیکو او د خځلو سیزل د خښتو بټونه وتونکي لوګي قابو کول او بیا خلک په دې پوهګول چې ماحول پاک ساتل د دوی لپاره او د دې د صحت لپاره څومره مهم دي. دوی دا هم ویل باید حکومت او عام ولس په غټ مقدار کې ونه بوټي وکړي. د پامل ده چې متحده قانونو صفا او آلودګۍ نه پاک ماحول د هر وګړي بنیادی حق هم ګرځولې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د پېښور پنتون د آرت او ډیزاینینګ څانګې او د افغانستان د کمشنریټ لخوا په شریکه د انځورونو د نندارتون تابع سوی و چې پکې پاکستاني زده کوونکو د افغانستان د کلتور د نجونو د تعلیم په ګډون پر نورو مسلو په ګوتو جوړ انځورونه نندارې ته وړاندې کړي دي. د نندارتون ګډونوالو مشال رډي ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان مسلې ور په ګوته کړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
دا دسمبر په 2 پېښور پوهنتون کې د افغانستان جینکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انځورونو د نندارتون تابع شوی و. نندارتون افغان کمشنریټ او د پېښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شوی و چې پکې د جینکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی و. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکي عائشہ خان مشال ریډیو ته وویل چې د انځورونو یوازنې مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم تیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو، چې افغان کلچر پکې شو شي، ټریډیشن پکې شو، مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورٹریټس داغي جوړ کړی، داغي ماشومان فیگرز جوړ کړی دي، داغي گرلز فیگرز جوړ کړی دي، دا اغي هغه بیک گراوند او هغه ټول سیټ اپ او لوک اپ چې اغي نه لکه دا اغي پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته دا افغاني یو د خراشي لوک راش.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زدکونکو هم خپل انځورونه اخو دي. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکی سونیا روف مشال ریډیو ته وویل چې پټول انځورونه کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی، که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې، کوشش مو کړی چې لخپل انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغی رن سین دی هغه او خی ماشته تراوی او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغانی راغلی او ډیر زیات اغي کارو کتو اغي ډیر اپریشیټ کو، دا یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن.
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې، پیزار او نور د سنگار شیان هم اخودي شوی وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.